آقایت مر مخالفی کار است. بیشتر در مورد کوشش میکنیم در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی به شما جزئیات بدیم، با ما باشین. ولی حال ساعت 8 است، همکارم
وقت به افغانستان که 8 بجی دی ده سهار دغه پروگرام ته تاسو خره غلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو لپاره کڅام کمپاینونه پیل شوې دي، خو یو شمیر کاندیدان وایي چې دوی ته کافي امنیتي تدابیر نشته او په همدې خاطر خپل کمپاینونه تر اوسه نه دي پیل کړي. خو د کورونا چارو وزارت وایي چې د کاندیدانو لپاره کافي امنیتي تدابیر نیولې دي. په دغه پروګرام کې به وړاندې د دویمه نیمایی د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم خبره شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سر تکیب د افغانستان د ملي اردو 203 تندر قولي اردو چارواکي وایي چې په پکتیا او غزنی کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول دي، او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی 14 څلور کسان وژل دي. پوره خبرونه. د افغانستان ملي اردو وی په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر د سیشمې پرس په یو بیان کې ویلي چې افغان هوایي ځواکونو د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ د لوی لارې او سدوزیو په سیمو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي چې پکې 13 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په همدا بیان کې راغلي چې د ملي اردو سرتیرو د غزنی د دهیاک ولسوالۍ په تاسنګ سیمه کې هم د وسلوالو ډله ییز برید شاتم بولی چې 15 وسلوالي وژلی او 12 نورې ژوبل کړي دي. د غزنی پاندړو کې هم پر وسلوالو بریټ شوی چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. د تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالي کې له طالبانو سره پیونخته کې 3 وسلوال وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. خبر پانی په دې پیښو کې حکومتي لوري ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په مشخصه توګه د افغان ځواکونو د دغې ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسینو د کمپاین د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. د ښاغلي راسخ په خبره د 2013 کال د می میاشت رئیس کور په کور د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی، خو په عملي کولو کې ستونزې او خنډونه د دې سبب شوي چې دا وایرس لا هم په سیمه کې پاتې شي او ماشومان پرې اخته شي. د ډاکټر راسخ په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان 12 پیښې ثبت شوي چې یوه یې د افغانستان په ختیځ کې وه او نورې ټولې په جنوب کې ثبت شوي دي.
مشخصا په جنوبي حوزه کې هلمند ولایت، روزګان او قندار ولایت کې دي چې په هلمند ولایت کې موږ 15 پیښې لرو او په قندار ولایت کې 2 پیښې او په روزګان ولایت کې 4 پیښې.
د ګوزان ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین د عامه اړیکو د مسؤل میراجان راسخ په خبره په دې سیمو کې د ګوزان د وایرس د موجودیت دلیل دا دی چې وسلوال طالبان د واکسین کمپاین ته د یو سیاسي اقدام په سترګه ګوري او فکر کوي چې ګوندې د کمپاین کارکوونکي د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو دریو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ګوزان ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې 2 نور هیوادونه نایجیریا او پاکستان دي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 12000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د سیشمې پرس په یو راپور کې وویل په 2013 کال کې په نړۍ کې فوجي کړکیچونو کې تر 12000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول دي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې همدارنګه د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 40000 قضیه هم یاد کړي چې پکې د جنسي زور زیاتی پر خونځیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلی ګوتریش ویلي په دې سرغړاوي کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو پرتلا د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکن ورکوونکی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنو، په سوریه کې 1300 تنه او په یمن کې 1400 تنه ته رسیږي. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې څلور کسان وژلي دي. چارواکي وایي د سې شنبې په ماښام په شوې دې چاودنې کې پر څلور وژل شوې سربیره تر شلو نور زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټې د ښار په یوې مرکزي سیمه کې د پولیسو د ګزمې موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې چاودنې او بریدونه کیږي. د کوټې د مرکزي روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یو ښځه پکې شامل دي روغتون ته وړل شوي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم رول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرخه پر یو بل ډزو کې یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژل شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام په دې اړه خبرې کړې دي. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرخه د دواړو خواوو د پولیسو ساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرخې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخت ماتیږي. هند او پاکستان دواړه کشمیر سیمه د خپلې خاورې برخه بولي. په 1903 میلادي کال کې د خپلواکۍ او د دواړو د بیلتون رئیسی خپلو کې د دې سیمې د ملکیت پر سر جنگونه کړي دي. دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. هندوستان هم دارنګه ادعا کوي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگ لپاره ترګری ډلې روزي او ملاتړ کوي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره ځینې نوماندان وایي د امنیتی دلایلو په سبب لخپل کمپاینونه نه دی پیل کړي. دوی همدارنګه وایي چې د سولې خبرې هم روان دي او دوی باور نه دي چې انتخابات به وشي که څنګه. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ څرګندوي چې ټولو کاندیدانو د هغوی مرستیالانو ته کافي امنیتي تدابیر نیولي دي.
برای هر کاندید یک موتر لنکروزر 3 و یک آیلکس، البته ای برای معاونین نشان هم صرف میکنه. همچنان محافظین هم به خاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شد.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر ته نږدې سرچینې وایي د هغه د پلوي عطا محمد نور او د خپل اتمر ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوي دي، خو د حنیف اتمر ویاند خادر شاه وایي دغه مسایل سم نه دي.
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، چون فضا به شدت کمپاینی است و هر کس در این مورد نظر خود دارد. موضوعات را دمن زده است و در سوشال میدیا و در افکار عامه این موضوع مطرح است.
د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر ناست څرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. دا مو مهم بهرنی راپور دی. او د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام سربیره تاسو ته د هلمند څخه د غنمو په اړه باندې یو تفصیلي راپور خپور کړو.
دا غنم ایران یو دغه جمعجم سات زیارت خرسو و مده په میلو کې نری دا بچنه روزي پر برابر وره
شو درانو
هي وسلو شپه دا خل ده.
راز د پروګرام لمړی مطلب ته د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کمپاینونه کڅام لا وختي پیل شوې دي، خو ځینو کاندیدانو تر اوسه پورې کمپاینونه نه دي پیل کړي. دوی وایي کافي امنیتي تدابیر نه دي ورته نیول شوي او هم باوري نه دي چې انتخابات به وشي کنه، ځکه د دوی په خبره د سولې خبرې روانې دي. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر او د طالبانو یو سخت مخالف رحمت الله نبیل له پخوا راهیسې د وسلوالو بریدونو هدف و، خو اوس چې د میزان د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماند شوی ورته پېښ خطر هم زیات شوی دی. کله چې د تېرې یکشنبې په ورځ د انتخاباتي کمپاین پیل شو، نبیل وایي ورسره ژمنه شوي امنیتي تدابیر یې ترلاسه نه کړه او اړ شو چې خپل عامه انتخاباتي کمپاین وسنډي. د نبیل په وینا حکومت دته له پېښ جدي ګواښ خبر دی خو همکاري نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مشخصه توګه د رحمت الله نبیل د دې د پاړه د تفسیري غوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویلي وو د کاندیدانو امنیت او خوندیتوب د دوی لومړیتوب دی. نوموړي ویلي و چې د کاندیدانو د امنیت لپاره یې 50 غرګاړي او سلګونه ساتونکي ګمارلي دي.
موږ ورته موټرې ویشلي دي.
هر نومان ته یو زرهي لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوي. البته دای د مرستیالانو لپاره هم دي. دغه شان د نوماندانو لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوي دي.
خو ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو نوماندانو د امنیتي تدابیر کم بللي او یا وایي چې نه دي ترلاسه کړي. خغلی نبیل د کاندیدانو د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم کې د نوموړي د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر برید او ترې مخکې بمي چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. یو شمېر کاندیدانو د انتخاباتو د پریکون ګواښ هم کړی او ادعا یې کړې چې ولسمشر غنی د انتخاباتو پروسه کې له خپل واک څخه په خپله ګټه کار اخلي او که د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورنکړل شي دوی به د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي. خو د ولسمشر غنی ویاندویانو پرله پسې دا ادعاوې رد کړې او ټینګار یې کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی. په قطر کې د طالبانو سره د سولې وی هوکړې ته رسیدو دا شکونه هم پیدا کړی چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیت هم د پڅو انتخاباتي کمپاینونو یو سبب دی، خو پر دې سربیره له امریکایانو سره د طالبانو د سولې مذاکراتو هم پر انتخاباتو سویرې غوړولې.
روس پرم ځینې نوماندان په دې مطمئن نه دي چې ټاکنې به وشي او که ونه شي. یعنې د سولې مسله او دا د امریکا سره د طالبانو جوړجاړی او بیا وروسته د هغوی د هغې جوړجاړی اغېز په ټاکنو باندې دا هم د هغوی لپاره مطرح ده او زړه نښه کوي چې دوی اوس په کمپنیونو کې پیسې مصرف کړي او میدان ته راودانګي.
د افغانستان د شنونکو د شبکې یو څېړونکي علي عادلي ازادي راډیو ته ویلي ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه ناسړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي. د نوموړي په وینا ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وڅنډول شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سولې پروسه زیانمنوي. د ولسمشری د څوکۍ کاندید رحمت الله نبیل وایي امنیتي ګواښونه او د کاندیدانو په امنیت کې د حکومت ناکامي به د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. ښاغلي نبیل خبرداری ورکړی چې که انتخابات لانجمن او متقلب وي د افغانستان لپاره به ډیر ناوړه واقع ولري. خو د ولسمشر غنی په مشرۍ افغان حکومت تل ټینګار کړی چې دوی پر ټاکلي وخت د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر نګدی سرچینی وایي د اتمر او عطا محمد نور ترمنز د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوې دي. دغه منبع په خبره عطا محمد نور غواړي دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین د اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شو، خو اتمر غواړي د صدارت موضوع د ټیم په منشور کې خپره شي. د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه دغه راپورونه ناسم بولي او وایي چې کوم اختلاف نشته. په دې اړه خان محمد سیند راپور جوړ کړی.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو له پیلېدو سره راپورونه وایي چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم په غړو کې اختلاف رامنځته شوی دی. دغه ټیم یوې منبع چې د موضوع د حساسیت له امله غواړي چې هویت یې له ازادي راډیو سره خوندي پاتې شي وایي عطا محمد نور غواړي چې دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین کې د ښاغلي اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شي، خو د منبع په خبره ښاغلي اتمر له دغه کار سره مخالف دی او غواړي دغه موضوع یوازې دغه انتخاباتي ټیم په منشور کې خپره شي. منبع وایي تیر ورځ د سولې او اعتدال د ټیم غړي د همدې موضوع په اړه د منځګړیتوب لپاره د عطا محمد نور لیدو ته ورغلي وو. په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د ټیم لومړی مرستیال محمد یونس قانونی د انتخاباتي مبارزو په دوهمه یعنې د دوشنبه په ورځ عربي متحدو اماراتو ته تللی دی. بلخوا د محمد یونس قانونی یو دستیار لازادی رادیو سر په خبرو کې د اتمر نور او قانونی ترمنز اختلاف رد کړ. د ده په خبره ښاغلی قانونی به ډیر ژر هیواد ته ستون شي. هڅه مو وکړه په دې اړه له عطا محمد نور سره خبرې وکړو، خو د ده یوه نږدې کس هم په دې برخه کې همکاري ونه کړه. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د دغه ټیم د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف ردوي او ادعا کوي چې د یاد ټیم مخالفین د ټولنیزو شبکو له لارې دغه تبلیغات کوي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند قادر شاه آزادی راډیو ته وویل
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، همه بزرگان و اعضای
د سولې او اعتدال په ټیم کې ستونزې نشته. د ټیم لویان او د مشرتابه غړي د هیواد ملي موضوعاتو او کمپاینونو په اړه یو نظر لري. څرنګه چې فضا کمپاینی ده او هر کس په دې اړه نظر لري، موضوعګانو ته لمن وهي او په ټولنیزو رسنیو او عامه افکارو کې مطرح کوي.
لخاغلی قادر شاه وپوښتل شول چې حنیف اتمر به اجرایوي ریاست عطا محمد نور ته ورکړي. ویې ویل
د سولې او اعتدال ټیم پر خپلو ژمنو کلک ولاړ دی. ټول موارد یې په خپل منشور کې ځای پر ځای کړي چې خپاره به شي. ښاغلی اتمر چې د سولې او اعتدال د ټیم مشر دی، ویلي وو چې په خپل حکومت کې به اجرایوي صدارت رامنځته کړو او کله چې لویه جرګه جوړه شي او دغه موضوع تایید کړي بیا به اجرا شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتي مبارزو درې ورځې تیریږي، خو د ښاغلي اتمر په ګډون ځینو انتخاباتي ټیمونو خپل کمپاینونه نه دي پیل کړي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند وایي دوی د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شورا د پریکړې په اساس انتخاباتي مبارزې د پنجشنبې تر ورځې ځنډولي او که حکومت د دوی غوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي خپلې مبارزې به پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوو. وربشو کونړ ته هلته هم د انتخاباتو په اړه باندې یو غونډه جوړه شوې وه. د کونړ د 15 ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان ټول شوي وو او پریکړه وکړه چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به پراخ ګډون کوي. دوی همداراز وویل هغه چا ته رایه ورکوي چې دوی ته خدمت وکړي. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې نر او ښځې به د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ځي او هلته به د خپلې خوښې وړ نومان ته ووټ ورکوي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر فرهاد اخونزاده او د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ ازادي راډیو ته وویل
انتخابات پراخه کچه وکړو، هغه چا ته رای ورکوو چې هغه ملت ته، خاورې ته وفادار شخصي، داسې نه چې تشې وادې را سره وکړي او بیا په آینده کې د هغې هېڅ نښه نښانېم نه ښکاري. څوک د وزارت او دار په مخ کې بیا نه پرېږدي.
د کرزي صاحب د حکومت نه را په دې خوا تر دا اوسه پورې د خلکو تشې وعدې وي. د کونړ د ولسونو سره هېڅ زیربنایي کار نه دی شوی. څوکۍ، نرنګ، نورګل او خاص کونړ او د سرکارو مشران دو ته راټول شوي وو چې موږ به هغه چا ته رای ورکوو، د هغه چا سره به کینو چې د ټول ولس توافق په شوی وي.
د غونډې برخوال وویل یو شمېر کسان غواړي چې د ولسونو پر سر د ولسمشرۍ نوماندانو سره سودا وکړي او هغوی ته سینې وډبوي چې ګنی زمونږ شاته ولسونه ولاړ دي، خو هغوی سره څوک نشته او باید نوماندان پرې دوکه نشي. ولس وړ کسان پیژني او په خپله خوښه ورته رای ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو شیرعالم ساپی او ډاکټر سلطان محمد وویل
ولس رای په خپله خوښه ورکوي، خپلې خوښې کاندید ته د هیچ چا په خولې نه ورکوي. زموږ په سر د هیڅ وکیل، هیڅ چارواکی، هیڅ مشر، هیڅ والي زموږ په سر باندې د سودا نه کوي. درک سره موږ خپله یخ ملت یو، موږ اوده ملت نه یو. امنیت څوک تامینولی شي؟ د افغانستان حدودات او سرحدات څوک شي ساتلی؟ د قوم او د ولس ته خدمت څوک شي کولی؟ او د افغانستان اساسي قانون په کلو په بانډو په وطن کې څوک شي پلي کولی، عملي کولی؟ هغه خلکو ته موږ رای ورکو،
پراخ ګډون به کوو، اتفاق به کوو. او هغه څوک چې دغه موږ ورته رای ورکو هغې سره به خپله کینو، د خپلو ولسونو حقوق به ترې غواړو، ځان به مطمئن کوو. بیا پورته
په کونړ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیره ورځ په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره تبلیغاتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. په کونړ او نورستان کې د لومړۍ ورځې په څیر دوهمه ورځ هم بیرنګه وه او د کوم نومان پلویانو کومه غونډه نه ده ترسره کړې او یوازې په بازار کې د ولسمشر غني عکسونه لګېدلې دي.
آزادی رادیو میکروفون است. بل اردن کلر زن معرفی کی؟
تابی زمور پلان شو کی گیده جلوی سر.
دسکایپ لالاری اردن کلر زن معرفی. فیسبوک لالاری لامور سر تماس می. هر چهارشنبه ماس به هند ل دو تر درو بجو میکروفون است.
د کندوز د امام صاحب او خلیزال ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې د امو سیند د دوی د استوګن کورونا او د غراس کرنیز ځمکه تخریب کړي. دوی وایي کورونا یې خپل استوګن کورونا او کرنیز ځمکه له لاسه ورکړي، دا محل له بیلابیلو ستونزو سره لاسه وګریوان دي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور را لېږلی.
په کندوز کې د امو سیند د خلکو له استوګنو کورونو او کرنیزو ځمکو خپل بستر جوړ کړی دی. د کندوز په امام صاحب او قلعهزال ولسوالیو کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په نږدې څنډو کې استوګن دي شکایت کوي چې د امو سیند خپل مسیر ته تغییر ورکړی او له کبله یې د خلکو استوګن کورونه او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حسیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دا زموږ دغه دولت د دغه دریامو غمه ونه خوري، نو شیرخان بندر په پدغال کریم موسم کې شیرخان بندر به د منځه ویسي. پیالانې زموږ دلته په زرګونو جربونو ځمکې وړې ده، ځمکه ولاړه مسیر د دریاب سوله.
د یاده شو ولسوالۍ اوسیدونکي انتقاد کوي چې له یو خوا په سیمه کې جګړو د خلکو ژوند نارامه کړی دی او بلخوا د امو سیند د خلکو کرنیزې ځمکې یا استوګن کورونه جوماتونه هدیرې او باغونه تخریب کړي دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حکیم په دې اړه وویل،
دا اته کاله کېږي چې مونږ دولت ته مراجعه کوو، دولت هېڅ مونږ غږ نه اوري. درې زره جریبه زراعت ملکیت مونږ نه د بینه وړی دی.
بلخوا د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې دغه ستونزه یې په وار وار له اړوند دولتي چارواکو سره شریکه کړې، خو تر اوسه پورې ورته جدي توجه نه ده شوې. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
ارقامی که به ما رسیده بیشتر از 100,000 جریب زمینه در یو
کوم ارقام چې موږ ته رسیدلی، یوازې په امام صاحب ولسوالۍ کې څه باندې 100,000 جریبه کرنیز ځمکه د امو دریاب تخریب کړې او دغه راز د خلکو کورونه هدیرې جوماتونه او ښوونځي تخریب کړي دي. په ورته مهال کې د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د خلکو ستونزې تاییدوي او زیاتوي چې دغه موضوع یې له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده او د افغانستان حکومت د امو سیند د تخریباتو د مخنیوي په هدف خپلې هڅې پیل کړي دي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالحادي قرلوخ په دې اړه وویل،
در چوکات پروتکل ها تفاهمنامه هایی که افغانستان وزارت زراعت و کشورهای
د افغانستان حکومت کومې تفاهمنامې او پروتکلونه چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره لري، په دې اړه له یادو هیوادونو سره خبرې شوې دي او په راتلونکو کلونو کې به د امو سیند په څنډو کې د تحقیقاتو اساسي کار پیل شي. له دې سره سم په کندوز کې د امو د 15مې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې دا محل د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 1,01,000,000 افغانیو په ارزښت د امو سیند په غاړه کې د تحقیقاتو کار جریان لري.
خوشبختانه امسال ما 10 پروژې تحقیقاتي را د ولسوالۍ امام صاحب داریم که کار
اوس محل په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند په غاړه کې د تحقیقاتو پر 10 لوی پروژو کار جریان لري او دیو پروژو کار بشپړ شوی او له کبله یې په 10 کلی او 30 جریبه کرنیز ځمکه د اوبو له ګواښه ژغورل شوې او پر 3 نورو پروژو هم کار دوام لري. د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي، هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو، باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي او خلق لګڼو سونو سره مخ کوي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
مننه چې ازادۍ رادیو واورې.
ازادي رادیو ته غوږ اساس هم یو بحث در تخبرو. د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو وایي ولسمشر ټرمپ غواړي د امریکا او د هغې د متحدانو د ځواکونو شمیر راتلونکي کال تر نومبر پورې د امریکا د ولسمشر انتخابات تر انتخاباتو پورې کم کړي. پومپیو دا خبره په واشنگتن کې کړې ده او داسې وخت کې کړې ده چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ یادونه هم کړې ده. د په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال ملالی بشیر د سیاسي چارو کارپوهانو انتظار خادم او میرزا محمد یارمن سره خبرې کړې دي. په سر کې د همدې موضوع تحلیل پوښته.
متاسفانه چې د افغانستان جګړه څو وخت را پیل شوه او د داسې دلایلو تر شا را پیل شوه چې تر ډېره حده پورې نه په امریکایان قانی وو، نه په طالبان قانی وو، نه په سیمې هېوادونه قانی وو. رابرت گیټس په خپل کتاب کې څو ځله اشاره کړې چې های کاش د افغانستان د جګړې لپاره مو تعریف درلودلی. های کاش موږ پوهېدلی چې موږ چېرته ځو، د چا سره جګړه کوو، او هر هغه څه چې تل اسکلر سره ترلاسه کوو هغه مو ټول ترلاسه کړی دی. په تعریف کې تغییر د دشمن او دوست په تعریف کې ستونزا د سیمې د هیوادونو د پانډیواله یو دشمنی کې غلطېدل دا هر هغه څه چې تیر تل اسکلر مو ډیر بد تجربه کړ. لاغه وسته اوس د نسم کال ته یو نوې پړاو پیل دی. طالبان د امریکایانو د خروج خبره کوي، د سیمې هیوادونه په مشروع ډول باندې د سولې د ملاتړ خبره کوي، امریکایانو د خروج خبره کوي. کله که اتلس کال وروسته پومپیو یا د هغه واشنگتن میشتي دوست پالیسي جوړونکي د خپل نوم په خاطر باندې افغانستان وځي، دا په خپل ذات کې د افغانستان راتلونکي، د افغانستان د سیاست، د افغانستان د ملت د حالت پر جفا ده. یعنی هدف دا ده چې اتلس کال وروسته چې کله منګه د تیرو اتلس کالو ماموریت ټولو ترازو کوو، مونږ باید وایو چې مونږ څومره په خپلو ماموریتونو کې په خپلو اهدافو کې کامیاب راغلي. نه دا چې اتلس کال جګړه مو د خپل نوم لپاره وکړه او اتلس کال وروسته افغانستان د خپل نوم لپاره پیدا کړ. که افغانستان ګډوډ وي، که مات وي، که وران وي، نو زه اصلا نه د جګړې سره جوړم، نه د دې ماموریت په پایلو باندې قانع یم، او نه هم په دومره غیر مسؤلانه ډول باندې چې یا په سیاسي لحاظ باندې ادبیات ناسم دي او یا هم د وتلو هغه طریقه ناسمه ده. له دې ټولو سره نه جوړ یم. هیله ده چې امریکایان په وروستیو کې د حالاتو حساسیت درکړي، ځکه اوس نړیوال توپ دی که اور یو ځای بل وینو سوځول بل ځای کوي. دا ځل د امریکایان دا یاد نه باسي چې که افغانستان کې جګړه بیا پیل کیږي دا وطن توریزم په ځاله باندې بدلیږي، دا ځل به حتمن اروپا او امریکا او واشنگتن میشته خوځي. نو بهتره دا ده چې مسؤولانه چلند شي، مسؤولانه خروج شي.
مننه خاندین صاحب. اوس یارمند صاحب هم زموږ سره پر لیکه دی. یارمند صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوي. ازادي راډیو ته شرح غلاست. خادم صاحب وایي چې امریکایان باید د وضعیت حساسیت درک کړي، کنه نو بیا دوی ته به هم د دې ټول هر څه منفي تاثیرات ورسیږي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ آیا د مایکل مورن له خبرې سره موافق یاست؟
دا کوم پردای خلک چې دی امریکا په افغانستان راغلي دی او دی یو ورځ نه یو ورځ به روزي. که څوک دا مني چې دا خارجي قوتونو چې په هیوادونو ځي هغه ابدا در حال په سکونت کوي، دا یو د کوم وخت چې امریکا راغلی و باید افغانستان سیاسي مشران په دې پوهېدل چې دا امریکایان تل دلته نه پاتې کېږي او یو ورځ به ځي. لازم به و چې دوی وحدت وکړي، اتحاد وکړي او د ټولو سطحو په افغانستان کې مشکل چې و باید په دې اتلس کال حل کېدل. او اوس چې امریکایان غواړي چې ځي، ترامپ انتخابات لري او غواړي چې وباسي او خپل خلکو ته ووایي چې ما په افغانستان کې جګړه ختمه کړه او تاسو کوم مشکل په افغانستان کې نه لري، طالبان نور تورستانو سره اړیکې نه لري. داسې دلایل را پېښوي چې هلته رای وګټي. دا د افغانانو سیاسي قشرونو دنده او وظیفه ده ټول متحد شي. اول خو زه په دې موافق یم چې طالبانو سره باید سوله وشي، او سوله په کوم شرایط باید وشي دا مهمه خبره ده.
د امریکا ادارې ویلي چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د شرایطو پر اساس وي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هم نن پر خپل ټویټر پاڼه تکرار کړې ده چې یعنی پامپیو هم دا خبره ولسمشر غنی ته د تیرې چهارشنبه په ورځ وکړه. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې ترامپ غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د 2020 کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پیل کړي. خادم صاحب، ستاسو په فکر دا دوی خبرې څومره سره ورتوالی لري او آیا دا خبرې سره ضد و نقیض دي؟
اصلا دلته شرط باید تعریف شي چې کم ډول مشروط وتل. شرط اصلا باید دا وي چې هر هغه اهداف چې پخوا جوړ شوي وي، ترسیخ شوي وي، دغه شرطونه باید د هغې تکمیلوونکي وي، نه د هغې خرابوونکي. په داسې حال کې چې کوم شرطونه اوس ښودل کېږي هغه د افغانستان د حالت او وضعیت خرابېدونکي دي. موږ مثلا که روسیه افغانستان ته راځي یا له افغانستانه وځي، زموږ ورسره څه کار نشته دی. خو کله چې موږ امریکا خپل شریک متحد ګو بولو، موږ کله د ستراتیژیکو اهدافو په حقیقت بدلون کې بولو، کله چې ورسره موږ هغه نظامی امنیتی ستراتیژیک تړون ځکه بحث دا و چې موږ مشترک دشمن لرو، مشترک دوست لرو، مشترک اهداف لرو. خو اتلس کال وروسته چې کله امریکایان وځي، ټرمپ وایي چې افغانستان کې د تیلو او ذخایر واخلې او عراق او بیا یې لږ سپوت ورغورځوي. کله چې کمپاین ته ځي، ټرمپ وایي چې نه د افغانستان د خاورې جوړونکي یو او نه د افغانستان د خاورې ساتونکي یو، نو خو ساتنه باید افغانستان ملت خپل وکړي. خو څنګه وکړي؟ دلته د اتګ میکانیزم او چارچوب غلط ترسیم شوی وو، او دلته د خروج مسله د خپلو اهدافو په خاطر باندې کوي، نه د افغانستان د خلکو د اهدافو په خاطر باندې.
ازادي راډیو نه مو بحث واورید. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسي سرګندونو په اړه باندې چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سرګندونو په اړه چې ویلي، ولسمشر ټرمپ له افغانستان تر نومبر پورې د کال نومبر پورې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باندې د تا امر کړی. وخت په افغانستان کې د سهارت نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته، د افغانستان ملي اردو وایي په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې اته پندوس وسلواله تمرګ جوړ بلاړه ولې ده. دغه خبره د 203 تن در قولي اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړی ویل دي چې افغان هوایي ځواکونو د پیاده ځواکونو په ملتیا وسلواله طالبانو ته مرګ جوړ بلاړه ولې وسلواله طالبانو په مشخصه توګه د وروختي مرګ جوړ بلې د ادعا په اړه باندې تفسیر نه ده کړی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین لستونزو سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسین د کمپاین د امریکا مسول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. په دې ډله کې تر ډېر ماشومان په افغانستان کې وژل شوي چې شمېر 3000 تنو ته رسیږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی چاودنې څلور کسان وژل دي. پیښه د سیشمې په مخام په د کوټه ښار په مرکزی سیمه کې د پولیسو د غازمی په موټر شوې. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرخه په یو بل ډزو کې پر یو هندای او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. مخکې لدی چې بهرنی راپور تاسو تخبر کو، لاند اسمیسونه هم موږ ته راغلي دي. له هغې ډلې تازخان د ننګرهار لیکلي، تازخان سمسور ننګرهار لیکلي، په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، په مذاکره کوونکي ټیم کې باید جامع کسان وي، البته سولې ټیم یادوي. قاسم زواکم له هلمند لیکلي، پر ملکیانو باندې حمله روانې دي او باید بند شي. قدیر تکین لیکلي، ټاکنو ته چمتووالی ډیر ورو دی او یو په یو نامعلوم حالت کې دی. بشیر په نوم یو اوریدونکي له لوګر لیکلي، له ازرې چې انتخابات مهم نه دي، سوله مهمه ده. ارزو بهرانی راپور ته، د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر ناڅرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. حکومت دغه اقدام وروسته له هغه وکړ چې په یو لاریون کې د 15 زده کوونکو په وژل کېدو د اعتراض په توګه ګڼ شمېر نور زده کوونکو پر مظاهرو لاس پورې کړ. اجمل اندو نور جزئیات.
د سه شنبه په ورځ په سلګونو سوډانی زده کوونکي په خپل یونیفورم کې د سوډان له بیرغونو سره لارو کوڅو ته راوتلي او نارې وهلې چې د یو زده کوونکي وشل د یو ملت وشل دي. دوی د هغو 15 زده کوونکو پر وژل کېدو اعتراض کوي چې د دوشنبه په ورځ په لوبید سیمه کې د یو لاریون پر مهال وشل شوی وو. د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو سربیره د سوډان په ځینو نورو ښارونو کې هم د ښوونځیو ماشومانو ورته مظاهرې وکړي. په سودان کې د معترضینو غرسنګ ویني شاهدان وایي د دوشنبه په ورځ د خونځي 15 زده کوونکي هغه مهال ووژل شول او شپېته نور ټپیان شول چې په الوبید سیمه کې د تیلو او ډوډۍ د کمی پر ضد لاریون کې برخه لرله. د اعتراض کوونکو په وینا ځینې له دې زده کوونکو څخه د نښه ویشتونکو لخوا ویشتل شوي. اعتراض کوونکي د چټک ملاتړ د ځواکونو نیمه پوځي سرتیري د خونځي پر زده کوونکو په ډزو کولو تورنوي. د سه شنبه په ناوخته د سودان واکمنې پوځي شورا په ټول هیواد کې د خونځیو د تړلو امر وکړ. د سودان د دولتي خبري اژان سونا په وینا د ټولو ولایتونو والیانو ته امر شوی چې ټول خونځي د سر له چهار شنبه تر بل امر پورې وتړي. وروستۍ وژنې تر هغې ورځ مخکې رامنځته شوې چې ټاکلې وه د معترضانو مشران له پوځي جنرالانو سره د ملکي حکومت د بیرته فعالولو پر پاتې اړخونو خبرې وکړي. دواړه لوري د دې میاشتې په پایل کې د واک د شراکت په یو جوړجاړي سلا شول، خو د معترضانو مشرانو د زده کوونکو د وژل کېدو له پیښې وروسته د سوډان د پوځي شورا له چارواکو سره د سې شنبې د ورځې غونډه لغوه کړه.
ازادي راډیو ته غوږ سورسم وروستی راپور غام له هلمند د غنمو پاړه باندې په هلمند کې د غنمو پاړه باندې دغه راپور الیاس دایی را لیږلی دی. د لزینو کروندګرو همدارنګه د غنمو له پلورونکو سره خبرې کړې دي. اصلي موضوع دا ده چې په هلمند کې د غنم قیمته شوي دي او ځینې بزګران او د غنمو کاروباریان وایي چې دغه غنم ځکه قیمته شوي چې پاکستان ته وړل کیږي. الیاس دایی ته به غوږ شو، دغه راپور یې جوړ کړی، ورپسې د ازادي اورېدونکو نیزه خبرونه درته خبرو.
کته هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي، خو د نادالي ولسوالۍ د چانجیر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې تر څنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یا ریبلسو غنمو کودې اوس ټولوي. د راتول په کور کې د یو جدي ناروغ له امله پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نه سو. اختر محمد د غنمو د حاصلاتو د راټولولو او سخت کار کیسې کوي.
لو ډیر زور غواړي، زور لو به تر ار کار چې پر دجنه کې خدای یو کار پیدا کړي تر هغه ډیر زور غواړي. یا تر نور کلو غنم شش کال به خې به اندازې دی، یعنی د دغه زګی څخه په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم، خو دغه زموږ د کلی خلک وو. زما خپل د اکا زامن به باغربا تتله په لو بسې چې دلته به چې په مټه کې ځنیولې دوه نرنه پیدا کېدل یو مخ به تاریاک وو. او شکر دا دی شش کال وو، پروش کال وو، دا بل کال څه دا څو کال څه، بس الحمدلله غنم به خې ډیر سوی دی زموږ دپاره. به خې دغه د ویار خبره ده چې خپل په وطن کې خپل غنم او خپل کښت روزو ټولوي.
اختر محمد په هلمند کې د زرګونو هغه بزګرانو یو مثال دی چې د کوکنارو په ځای غنم کری. دی وای هم خدای راضی او هم خورما لري، خو خبر نه دی چې د دوی په لاس او خوله راټول سوي غنم څوک چیرې وړي او ولې د دومره حاصلاتو سره سره بیا هم په بازارونو کې د غنمو نرخونه لوړ دي. د لشکرګاه ښار په پخوانی خلو یو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول ورسته په عادي او رنگارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وځي. د دوبی په فصل کې د غنمو د حاصل او خاص ډول درشو پر وخت ارزانه کیږي، خو سږ کال د نور ټولو کلون په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ سوي دي. حاجی عمر یو لوی باروړونکو موټر ته په خرورونو غنم چولې دي او د لشکرګاه د غنمو د منډوي څخه د وټولو په حال کې دی. د دې څخه مې د غنمو د ګرانۍ او لوړ قیمت په اړه وپوښتل.
دا غنم ایران یو د جمعجم سات زیارت خرڅو و مده په میلو کې نه دي، دا په چانه ورځې پر برابر وره
څو ګرانو
په یو سل شپږ هغه کال دی.
ګرانسي دي کړی دي؟ ګرانسي
ګرانسي دي. غنم ډیر سخت ګرانسي ځکه چې وزي د غزنی او خو د څوک د پاکستان خو ته وزي د غالات سره دغه باندې ډیر تاثیر کړی دی.
دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغاره نه کوي، خو زما د سب ماشين د لشکرګا د غنمو په لوی منډوي کې ځینې داسې غونې سب کړې دي چې د لشکرګا د منډوي عادي کارکونکو او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نوم اخلي. د کندهار یو وسیدونکو چې زه د موضوع د حساسیت لمن نوم ناخلم، ازادي راډیو ټول د کندهار او نور ولایتونو په نوم د لشکرګا د منډوي څخه لونکي نوي سلنه غنم د پاکستانی تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک د لارې بلوچستان او یا د غزنی او خوست د لارې پاکستان ته وړل کیږي.
دا ستي ویش ولا کاخرب
ځکه د غنم چیرې دي چې روان
ستي پاکستان ته روان دي. دا پاکستان د منډیا ولا نه دي، دا ډېر غټ غټ خلک دي. حتی موږ په کندهار کې موږ خپل دکانونه د خلک موږ سره ناست و شل زره پارسل پنځه زره پارسل ار تجاره نیوي دا غا خال تا په دغه خطر راځي کوم نه ګرنه نه ولکه په شیر په درې شرکای شو کاغه نه مزه شرکار به ځان
د لشکرګا د غنومو د منډوي وکیل حاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنومو د کاچاک خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلي دي چې د هلمند غنم د کورنۍ تجارانو لخوا د پاکستان تر پول وړل کیږي او بیا د غذای په پاکستانی ژرندو یا میلانو کې وړه او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راوړل کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاتې کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اصطلاح کندهار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه وادو ته ځي. همسایه وادونه په اصطلاح لکه ایران او پاکستان او دا وادونه وړي، هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح هلته وړکوي، برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نورو افغانانو باندې خرڅوي. یعنی په دې نامه باندې ځي، یعنی دا نوم یې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته ووایو چې دا کاچاکیږي. که چیرې دولت کومک وکړي دا غنم د اطرافو څخه رابند کړي، د کاچاک څخه د دغه مل په اختیار کې ورکړي، هر ډول استفاده ځینې کولی شي.
د هلمند د کرهڼې ریاست وایي د 1400 لمریز کال د غنمو حاصلات په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیرو ځکو کې کوکنار شیره نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوو او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنمو ته مخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25% زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاک په اړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسؤلینو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. کتونکي وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنم باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونه وځي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د دیونی په خبرونه کې ورته د بادغیس ولایت چیرې چې یو شمیر اوریدونکو د روانو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي، موږ ته خپل پیغامونه راستولې دي. موږ په دې خبرونه کې د بادغیس د والي سره مرکه کړې او ستاسو دغه ستونزې او مشکلات موږ سره شریک کړي دي. تر ویلاندې وقفه وروسته به ورسو د بادغیس والي سربه مرکه در وورم.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د بادغیس والی صاحب عبدالغفور ملک صاحب، تاسو ته ډیره مننه کوم چې حاضر سوئ چې د بادغیس د ولایت اوسیدونکو پښتوني او ستونزو ته جواب وایست کور مودن. نو د خبرونه د جوړښت سره سم موږ راځو لمړی به د هغه اوریدونکو پیغامونه تاسو ته دروړو چې موږ ته په تقریبا تیره یو اونۍ کې راستول دي، بیا به تاسو د دې پښتنو ته جواب وایست. تاسو ته د اول اوریدونکو پیغام دروړم.
ولایت بایغس ولسوالی والا مرغاو، په دې مرغا کې دغه شی بمبار دی او جنګونه دي، کاشته بګیر دی، الله ملکی خلک ګرد بمبار کړل، غنم او خرمنا او شانګر ولګېد، ولا خپل د کوچنیان نه په کبره برابر وای، جنگ دی پس کې بمبار هم ملکی خلک یې ګرد بینه وړم، ځکه دغه سری اسراینه ونړې د یسه سیلو وړې سم بمباری او کاشو بګیر دی. دغه ما پیغام ترې ځای پورې ورسو.
بله ولی صاحب، په دې خطر چې موږ وخت وسپمو، چې په دغه باره کې موږ یو دوه درې بیلګې لرو، غواړم پرله پسې دوه نور اوریدونکي هم در واورم چې هغوی هم عیني شکایت لري، بیا تاسو دوی ته جواب وایئ. مننه مننه. مننه.
السلام علیکم، زه د مراد بادغیس ولایت خبرې در سره کوم. مرغاو د ولسوالۍ دغه تور شپه د ورور چې په خدای دې ما کسې مې کنه په شهیدانو روسونه په خرابې روسونه و تایری تر خلن انډیان ته دغه بمبارونه دغه خرابې کړې، د خدای وو د قران وروي ته ور دغه مور راغ د رئیس جمهور و ته ور سوچ چې مور ملت ګناه ده، که مور ملت وځي در و مغاله اله د حلال ک کښتونه مو وس و خرمنان مو وس و شل کاسه نه پوزه مو وروره قسم را کده لګنه لا روپی لرو نه یو بوداله نه چې خوات اولاد دا بالو دې پروجې شته ورځ کوچ نه بغاری کړی وي بمبارا باندې کېږي قسم را ک چې یو دانه طالب دې د شهید کړي ګرد ملکیانو شو جو کوچ نه اندي ته دا وځ پوسنه هر ځای کولای شي چې پرونی اته کاسه جنازې په خاور لاندې کړي نن مدیر لاندې کړي دا تور شپه پر موږ روانه ده، خدای وو د قران غوړې د ور موږ دا غوړې چې جمهور ته ورسو.
موږ څه په هغه حالت کې یو کې زه د مرغه خبرې کوم نه یو خوږه د ورسره او په هغه حالت کې یو چې څنګه باسر نه وي پر موږ باندې به مان دیږي زینه را خراب کرد کسی من پاک خرمانان چی وره بر اکا چی وره بر اغایم واسه اکا چی پاک اصور چی هم دقا چی وره رو میدهی این خون لگا خاکوی کلیمه وایی کلیزی هر شی بودی بشر خویی بشریت خویی چون کن کار نکی چی سی بشر روی است این بشر رفتر دقا وزد سو بایی چی نیی لازمین وازه لازمین وازه خصدق شکر ده چی بکور اصار نسی استای باز ده طالب اصار نیی پامن یک شرم و بمبارایی ترایی این رو دیجی کسی رو در بین اولارا باس دقای باز وقتی فرموخی
ملی السلام علیکم سید بایدغست ولیتی نا قرمه سید سالی دمور دیر که از سید دی تایرو رسا پور سیحار امنی شچ از دیر شکید خود چه پیوی شهیدان لرو قرون بمبار سیوی دی